سلامونه ستړي مشه د ازاده رادیو مخمنه خبری مجلې ته موز فرید سیال هرکلی کوم. تخنیکی چاري سره شفیق یار مخې ته وړي. مجلې کې مدرته د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه ورستي مطالبه ټول کړي. پیل به په خبرونو وکړو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تیرو لسو میاشتو کې 450 تنه د شری او اسعال ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دې سازمان په یو راپور کې چې نن جمعه خپور شوی دی راغلی دی، په همدې لسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 1000 د شری پیښې ثبت شوي دي چې له دې ډلې 380 تنه یې مړه شوي دي. دا راپور پر بنسټ د تیرې مې میاشتې راهیسې تر اوسه څه باندې 2000 تنه په اسعال اخته شوي دي چې له ډلې 600 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې بدخشان، ننګرهار، کندز، هلمند، تخار او هرات د ډیرو اغیزمنو شو ولایتونو څخه یاد شوی دی. د دې دواړو ناروغیو ډیری قربانیان د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دور زوړاندې د کندز ښار اړوند سید آباد کوڅه کې د کورنۍ شخړې له امله د جهش په نوم یو ځوان، لومړی د فریدی په نوم یو ځوان انجلۍ وژلې ده او بیا یې په ځان ټپي کړې دي. دغه پیښه د کندز د امنیه قمندانۍ ویاند عبیدالله عابد ازادي راډیو ته تایید کړې ده او ویلي دي چې د پیښې د څرنګوالي او علت په اړه څېړنې روانې دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله د خلکو ترمنځ کورنۍ شخړې زیاتې شوې دي او ډیر کله په مرګ ژوبلې تمامېږي. نن په قرغیزستان کې په لسهو رسنیو، خبریالانو او مدني فعالانو د 3 ساعتونو لپاره د کار نه کولو اعتصاب وکړ. دوی له هغې وروسته اعتراض وکړ چې د قرغیزستان حکومت د 2 میاشتو لپاره په دې هیواد کې د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې د ویب پاڼې د تړلو پریکړه وکړه. د قرغیزستان حکومت د ویب پاڼې د تړلو پریکړه د اکتوبر په 26 وروسته له هغې وکړه چې آزادي اروپا ازادي راډیو د هغې ویډیو راپور له لرې کولو ډډه وکړه چې د کرنټ ټایم په نوم روسي ژبې ټلویزیون د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي شخړو په اړه خپور کړی و. قرغیزي چارواکو ادعا کړې وه چې په دې راپور کې د تاجکستان پلوي شوې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای بیا دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د دوی رسنۍ په راپور ورکولو کې په جدي ډول توازن په پام کې نیسي. ښاغلی فلای زیاته کړې ده د راپور له ارزونې وروسته یې د رسنیزو معیارونو څخه د سرغړاوي هیڅ نښه نه ده موندلې. د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د کنټرول له ترلاسه کولو سره سم د دې ټولنیزې شبکې لوړ پوړي اجرایوي چارواکي له دندې لرې کړي دي. د ټویټر د ترلاسه کولو وروسته ماسک پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل مرغۍ آزاده شوه. دا د هغه د ټویټر پر لوګو باندې د مرغۍ نښې ته اشاره وه. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ ماسک د ټویټر د ترلاسه کولو وروسته په سملاسي توګه د دې کمپنۍ اجرایوي مشر پاراک اګروال، د عملي برخې مشر نیټ زیګال او د کمپنۍ حقوقي مشر وی جی ګاډ له دندو لرې کړل. اګروال تر دې مخکې محکمې ته تللی و څو ماسک د ټویټر د پلورلو لرې معاملې ته چې نوموړي ترې د ځان ایستلو هڅه کوله راوګرځوي. ماسک د ټویټر کنټرول له هغې څو ساعته مخکې خپل کړ چې د محکمې لخوا د دغې ټولنیزې شبکې د اخیستلو لپاره ورته ضرب الاجل وټاکل شو. او د کرکټ د شلوریزو په نړیوال جام کې د افغانستان دویمه لوبه نن هم د باران له امله لغوه شوې ده. ټاکل شوی وه چې نن جمعه افغانستان خپله درېیمه لوبه له ایرلینډ سره وکړي، خو د باران له امله دغه لوبه لغوه شوه او دواړو ټیمونو ته یوه یوه نمره ورکړل شوه. خو آیا افغانستان په دې جام کې د مخته تګ لپاره چانس لري؟
نو اوس خو د موږ د مخته تګ یا سیمی فاینل ته ورتګ یا دغه ګروپ ټاپ کول فکر کوم ډېر داسې ناممکنه غوندې سو، ځکه اول نه د موږ ګروپ ډېر سخت هم و. بیا دغه کومې مسابقې چې موږ ټارګټ کړي وې چې دغه به وګټو یا دې کې به ښه کرکټ وکړو، هغه د باران خرابې کړلې.
دا د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف و چې ویلې چانس هغه مهال ډېر و چې نننۍ لوبه له لنډه ګټل شوی وی. دا د افغانستان دویمه لوبه وه چې د باران له کبله وځنډېدله. تر دې مخکې د نیوزیلینډ سره لوبه هم د باران له کبله لغوه شوې وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په تیرو لسو میاشتو کې په سلهاوو د 50 څخه کم عمره ماشومان د شری او اسهال ناروغۍ له امله مړه شوي دي. دا چې ولې شری او اسهال د افغانستان نه دومره قرباني اخلي، وړاندې په خبرونه کې به درته وایم. دا پتیر جمهوریت کې د علي عزيزي په نوم د پولیسو افسر کورنۍ د طالبانو غواړي چې علي را خوشی کړي. د هغې ورور وایي طالبانو ورته اختار ورکړی دی چې رسنۍ سره خبرې وکړي.
بل یو د بل پر ځای درې پنځه سوه لس زنه ورکوي، نو روپۍ چې دلته پاچېږي هغه دی اخلي.
دا په روزګان کې د مرستندویو بنسټونو یو تن و چې غوښتل یې طالب ویلي چې طالب چارواکي دغه مرستې خپل خپلوان ته ورکوي. مخکې هم یادونه موږ وکړه چې په تېر جمهوریت کې د علي عزيزي په نوم د یوې افسرې کورنۍ د طالب چارواکو څخه غواړي چې علي ورته راخوشي کړي.
فرزندان خانم عزیزی
د میرمن عزیزی ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. طالبان هغوی بیا بیا ګواښي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
توکرین په کرکیچ به هم تم شو دیا مو وکړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ټوست وایي له حمید کرزي سره یې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ لپاره بیړنۍ اړتیا خبرې کړي دي. ښاغلی ویست وایي افغانان د خپل هیواد د اقتصاد او راتلونکي په اړه ژوره اندېښنه لري. جزئیات په دومید صحیح مل نوار.
په ترکیه کې د افغاني ډیالوګ لپاره د امریکا د پیل شویو هڅو په دوام د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویست له پخواني جمهور رئیس حمید کرزي سره غږېدلی. ویست تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني اړیکې جزئیات خپرې کړي او لیکي دوی د افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د رښتینی ملي ډیالوګ په بیړنۍ اړتیا خبرې کړي. ټام ویست زیاته کړې حمید کرزي ورسره د افغانستان د اقتصاد او د افغان ځوانانو د راتلونکي په اړه خپله ژوره اندېښنه شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا دغه لوړ پوړی استازی زیاتوي د طالبانو لخوا د نجونو د ثانوي ښوونځیو بندولو له امله افغانستان شاتګ کوي. له همدې امله دا او کرزي سملاسي د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي له ټام ویست سره یې په خبرو کې د افغانستان پر روانو حالاتو، اقتصادي وضعیت او د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پر اړتیا نظر شریک کړی دی. هغه لیکلي دواړو لوریو د افغانستان د پرمختګ لپاره د نجونو د متوسطه او لیسه ښوونځیو په ژر تر ژره پرانیستو ټینګار کړی. په ورته وخت کې ټام ویست وایي که څه هم نړیوالې ټولنې مټې بډ وهلي چې افغانانو سره بشري مرستې وکړي خو طالبان باید خپل مسؤلیت مخته یوسي او نه یوازې دا چې په مرستو کې لاس وهل کم کړي بلکې داسې حکومت وکړي چې پانګوال راجذب او مسلکي او د لوړو زده کړو خاوندان بیرته کار ته راوغواړي. ټام ویست د افغانستان اوسنی وضعیت، ثبات او د خلکو ستونزو ته په اشاره لیکلي لا اوږده لار پاتې ده. هاخوا د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر کرن ډیکر چې اونۍ وړاندې له یو شمېر افغانانو سره د خبرو لپاره ترکیې ته تللی وایي هلته یې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې له ځینو غړیو سره کتلي. میرمن ډیکر نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دې لیدونو کې د افغانستان د اقتصادي ننګونو او فرصتونو په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړي خو زیاتوي داسې ښکاري چې د فرصتونو په پرتله ننګونې ډېرې دي. خو طالبان بیا د افغانستان لپاره د دې نوي پیل شوي پړاو په اړه څه نه وایي. هغه پړاو چې ښکاري د یو داسې حکومت د جوړېدو لپاره هڅې وي چې افغانان یې ومني او نړیوال مشروعیت هم پیدا کړي. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه اوسمهال د افغانستان د اقتصادي او سیاسي سقوط په اړه خورا اندېښمنه ده. له همدې امله د افغانستان لپاره ټاکل شویو استازو د دې هېواد په مسایلو کې ښکېلو لوریو سره کتنو او اړیکو نیولو ته زور ورکړی. خو په دې برخه کې تر ټولو مهم بحث طالبان دي. هغوی چې لایې د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې باور نه دی خپل کړی. د افغانانو د بشري حقونو خوندیتوب بله لویه مسله ده چې د طالبانو اوسنی رژیم یې تر پوښتنې لاندې راوستی. تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن یو ځل بیا ویلي طالبانو په پراخه کچه د افغانانو بشري حقونه نقص کړي دي. خو طالبان یې نه مني او وایي د دوی له راتګ وروسته د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او دا ډول څرګندونې د ځان پر وړاندې پروپاګند بولي. خو توماس نیکلاسن بیا د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي کارونو ته په اشاره وایي د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لغوه کولو او په آزادو رسنیو د محدودیت له وضع کولو وروسته د دوی چارې لا مهمې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هرات ولایت کې د خزینه زندان د پخوانی رئیس علي عزيزي کورنۍ وایي چې یو کال رئیس علي ورکه ده او طالبان باید پاره جواب وایي. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي له نړیوالو سازمانونو غوښتنه دي چې د خور لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. د علي عزيزي ورور ادعا کوي چې طالبانو یې کورنۍ ګواښلي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. طالبان وایي چې د علي عزيزي د پیدا کولو لپاره هڅې بې پایلې وي. جزئیات په راپور کې.
د هرات ولایت د خزینه او زندان پخوانی رئیس علي عزيزي کورنۍ ادعا کوي چې د یو کال په تیریدو سره لا هم له هغې احوال نه لري. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي ادعا کوي چې خور د طالبانو په بند کې ده او له دوی په دې برخه کې د ځواب غوښتنه کوي. نذیر عارفي وایي دی او د خور د خاوند کورنۍ د طالبانو لخوا ګواښل کیږي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
فرزندان خانم عزیزی همه در وضعیت بسیار
د میرمن عزیزی ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. طالبان هغوی بیا بیا ګواښي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. هغوی ډیر وخت تر فشار لاندې وي. طالبان باید په دې برخه کې ځواب ویونکي واوسي چې میرمن عزیزی په څه وضعیت کې ده او چیرې ده، په کوم زندان کې ده، روغتیایي حالات یې څه ډول دی. څه له ټولو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د بخښنې نړیوال سازمان او دغه شان د میرمنو په برخه کې د بشري سازمانونو نه غواړم چې اغلی عزیزي له یادونه باسي.
ښاغلی عارفي وایي طالبانو ورته ویلي چې خور یې د کورنیو ستونزو له امله ورکه شوې چې د هغه په وینا دا سمه خبره نه ده. علي عزيزي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د دوی له واکمنېدو شاوخوا یو میاشت وروسته د میزان میاشتې په لسمه نیټه ورکه شوه. ورور یې نذیر عارفي وایي په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو له هغې غوښتي وو چې بیرته خپل کار ته حاضره شي، خو له هغه مهاله چې بیرته خپل کار ته تللې کور ته نه ده راغلي. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اغلی عزيزي په اړه پلټنې بې پایلې بولي او د ورور کړي ادعاګانې ردوي.
بسیار تلاش کردیم تا به حال سرنخ زو معلوم نشد. د او زمانه بود که مردم جا
موږ ډېره هڅه وکړه خو له هغې مو هېڅ نښې نښانې تر دا مهاله پیدا نه کړي. نوموړی هغه مهال وتی چې هغه وخت ډېر کسان له افغانستانه وتل، شاید نوموړی هم یوې خوا تللي وي. بله خبره دا ده چې له رسنیو سره که کورنۍ غږېږي موږ ورته ممانعت نه دی کړی. د هغې کورنۍ کولی شي له رسنیو سره خبرې وکړي. موږ نه تاییدوو چې دوی له رسنیو سره له خبرو منه شي.
له دې پیښې وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دلوې میاشتې په لومړۍ نیټه یوه اعلامیه ورکړه او په هغې کې د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د علي عزيزي د قضیې په اړه پلټنې وکړي او که خپله طالبانو بندي کړي وي ژر تر ژره دې خوشې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما د میزان میاشت په 9 په یو بشپړ راپور کې په افغانستان کې وژنې، تاوتریخوالی، خپل سری نیونې او د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقونو د نقص ډیری موارد مستند کړه. په دغه راپور کې ویل شوي وو سره له دې چې طالبانو عمومی عفو اعلان کړی و خو د 2020 کال د اگست له 15 نه د 2020 کال د جون میاشتې تر 15 پورې طالبانو 168 تنه د تیر حکومت چارواکي وژلي دي. هغه وخت بیا طالبانو د یوناما دغه راپور د دوی په ضد تبلیغات بللی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 780 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې تیر لسو میاشتو کې 450 تنه د شری او اسان لاروغي ولامل مړه شوی دي. د دې سازمان په راپور کې چې نن جمعه خبر شوی دی راغلی دی په همدې لسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 1000 د شری پیخې ثبت شوی دي چې له دې ډلې 380 تنه مړه شوی دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن په یو راپور کې په افغانستان کې د شری او شدید اسهال د ناروغیو د خبرېدو په اړه خبرداری ورکړ. دې سازمان په خپل راپور کې لیکلي په دې دوو ناروغیو ډېری اخته شوي ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې لسمخیز راپور کې لیکل شوي د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر 22 نیټې 1190 د شری مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي چې له امله یې 380 تنه مړه شوي دي. راپور زیاتوي په اوسط ډول وروستیو اتو میاشتو کې په شری د اخته شویو مشکوکو کسانو شمیر 541 تنه وو. د روغتیا نړیوال سازمان لیکي شری ناروغي ټول افغانستان ځپلې خو بدخشان، کابل، ننګرهار، کندوز، هلمند، تخار او هرات یې د نورو په پرتله خورا ډیر اغیزمن کړی دی. اس حال بل ناروغي د چې د روغتیا نړیوال سازمان له قوله افغانستان کې زیات خپره شوې ده او لامل هم د پاکو اوبو کمی دی. د ډبلیو ایچ او په راپور کې راغلي د روان میلادي کال د می میاشتې راهیسې تر اوسه پر ټول افغانستان کې 204,114 تنه په شدید اسهال اخته شوي چې له دې شمېر یې 6,000 مړه شوي دي. راپور زیاتوي په دې ناروغۍ د اخته شویو په ډله کې 45.9% ماشومان دي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي او تر خوا یې د دې ناروغۍ له امله د قربانیانو له ډلې 80% هم د همدې عمر ماشومان دي چې مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور کې راغلي د افغانستان د 40 ولایتونو په 1,350 کې د شدید اسهال ناروغي خپره شوې. د روغتیا نړیوال سازمان داسې مهال په افغانستان کې په شدید اسهال او شری ناروغیو د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې له دې وړاندې یو شمېر د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ویلي وو په افغانستان کې 24 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی 10 میلیونه یې ماشومان دي. د دې راپورونو پر بنسټ 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. اقتصادي ناورین او بېروزګاري هغه څه دي چې اوس مهال ورسره ډېری افغانان لاسو ګرېوان دي. هغه دوه لویې ستونزې چې واک ته د طالبانو له بیازلي رسېدو وروسته لا پسې پراخه شوې. وچکالۍ بیا د دې ستونزو ګراف نور هم لوړ کړی او د افغانانو په روغتیا او ژوند خورا بد اغېزه کړې ده. خو له دې ټولو سره سره اوس لویه اندېښنه له دې ده چې د شری او شدید اسهال په ناروغیو اخته شویو افغانانو ته که مرستې ونه رسېږي او یا یې هم درملنه ونه شي د دې احتمال ډېر زیات دی چې دې دوو ناروغیو له امله د مړو شویو شمېر لا زیات شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوس به د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان دواب لسوالۍ کې د طالبانو پخوانی ډلګۍ مشر بزرگ خان وژل شوی دی. یو شمېر کسانو یې د وژنې پړه پر طالبانو اچولې ده، خو طالبان بیا دا تور ردوي او وایي دوی د قاتلانو په لټه کې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان د امنیت قومندانې بیان محمد اسماعیل خطیب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل بزرگ خان چې پوخوا په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو دلګې مشرو خو څه موده وړاندې له دوی جلا شوی وو. اوسې د خپلو څارویو چوپانی کوله او تیره ورځ د څارویو څرولو په حالت کې له کلي یو آبادو سیمو لرې غره کې وژل شوی دی.
بزرگ خان دی ولد اندر محمد دلګې مشر دی. مخکنه د خپل د کلي ساحې نه لرې پرته ځنګل کې غره کې خپل مالونه سرکار کول څلور خوانه امین ور شوی دی وزر شوی دی او دغه تفصیل معلومات لپاره خلک تصور دی او لګیا دی کوشش کوي چې تفصیل معلومات به چې د خان شوی دی دا به روسته مو تاسو در د دولت د خان کوم دغه ترګل نه دی شوی کنه دغه کس خانه د دولت خان کوم یو جیره موجنه دی باندې خپل شوی دی.
خاغلی خطیب هغه واضح هم رد کړ چې په کومو کې پر طالبانو د یاد دلګی مشر د وژنې تور پورې شبی وو. تر اوسه د دلګی مشر بزرگ خان کورنۍ پر چا داونه ده کړې او نه هم کومې وسلوالې ډلې د یاد وژنې مسولیت پر غاړه اخستې.
د اوکراین پوز وای روسیا د دنپر سین په ختیځ څنډه کې د خپلو پوزیانو په راغونډولو بوخته ده. د سیخکاری چې دواړه لوري هغه څه ته په چمتووالي بوختي چې د اوکراین په جنوب کې د خرسون ښار پر سر کلیدي جګړه ګڼل کېږي. د اوکراین پوز په ځینو ساحو کې د لسګونو روسي پوزیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. تاسو کولی شئ چې د دې خبر جزئیات د ازادي راډیو په ویب پاڼه چپته ازادي راډیو .com ده ولولې او هلته یې وګورئ.
له خبرونو ور اخوا
اوس به په سویل کې اروزګان ته ورشو. اروزګان کې مرستندویه بنسټونو څه باندې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړه. مسؤلین وایي لومړیتوب یې هغو کسانو ته ورکړی دی چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. هغه ځوانان چې ورته د کار زمینه برابره شوې ده خوښ دي، خو یو شمېر نور کسان بیا وایي چې په دې کې طالب چارواکي خپل خپلوان ځای په ځای کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ځوانان چې بیلچې او کلونګونه په لاسونو کې دي د دوی شمېر څه باندې 2000 کسانو ته رسیږي. دوی د خپلو ځمکو لپاره ویالې پاکوي. دوی ته د یونیسیار لخوا څخه میاشتنۍ څه باندې 8000 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. په اورزګان ولایت کې د یونیسیار ولایتي مسول محمد عارف حیدری وای د یادو کسانو شمیر 2402 دی چې هدف یې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابرول دی.
په دوی کې به 2402 کسان کار وکړي چې دوی ته به د کار په بدل کې نقد پیسې ورکول.
پر اورزګان ولایت واکمن هم د مرستندوی بنسټونو د دغه ډول پروژو څخه هرکلی کوي. د اورزګان ولایت د مقام رئیس دفتر جمعه خان هارون د دغه پروګرام د پیل پر مهال رسنۍ ته داسې وویل:
کوشش مو دا دی چې تصمیم نه دی اوس بزرګونو کسان ناست دي هغو ته د کار زمینه برابره سوې ده. نور به هم انشاءالله کوشش کوو څومره چې زموږ وس توان انشاءالله هغه همکاري ورسره کوو.
بل خو هغه ځوانان چې مخکې بیکاره و اوس پر کار سوي دي خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې اوسني واکمن دي د بیکاره کسانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې لا نورې هلې ځلې هم وکړي. جمعه ګل، سات محمد او ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې په دغه پروسه کې ورته د کار زمینه برابره سوې ده. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ځوانان ډېر بیکاره سوي دي، زموږ ځوانان بیکاره و،
ولې نه خوشاله؟ ولې په کور کې مزدوري ده، په کور کې خواري ده، په کور کې دغه چې بل ځای بل ملکت ته ځغلو، بل شاته ځغلو، بل دغه ولې په خپل کور کې نه کوو؟
موږ چې راغلي دي د پاره چې موږ د یال ډوډۍ نه لرو، معنی هیڅ شی نه لرو، اقتصاد مو ډېر کمزوري دي، نو دغه د پاره راغلي چې معنی دلته موږ یو خواري پیدا کړو، یو خواري وکړو.
خو پر دغه پروسه یو شمېر کسان نیوکې هم کوي، وایي شفاف نه ده. رحمت الله عبدالعزیز یو له هغه کسانو څخه دی چې وایي په دغه پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکول سوی څوک چې په طالبانو کې واوستاو لري او یا هم زور او زر
په وایسته باندې شته سوی دی. هغه اوس غواړي چې پر کار پر خپل ځای باندې په 500 روپۍ بل مزدور روزانه ودري،
بل یو د بل پر ځای دري 500 روزانه ورکوي، 100 روپۍ چې د ته پاتېږي هغه دی اخلي.
ځایي واکمن بیا د خلکو دا ادعاوې ردوي، وایي چې په یادو پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکړي کوم چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ګڼ شمېر اسانګې وهونکي او اس غلوونکي له اولمپیک کمیټې څخه د اسونو د روزنې مسلکي میدانونو او اس پرو ته نورې اسانتیاوې غواړي. دوی وایي د دغه لوبغاړو ته د هم لکه د نورو لوبو په څیر نورو هیوادونو ته د سفر کولو او هلته د سیالیو برابرولو زمینه برابره شي. دوی دغه غوښتنې په داسې حال کې کوي چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه په بامیانو کې د هیواد د څلیرویشتو ولایتونو د اس ځغلوونکو ترمنځ یوه سیالۍ پیل شوه او په څلورمه نیټه یې پای ته ورسېده او غزنی پکې لومړی مقام وګټه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د غزنی اولمپیک امریت په انګړ کې یو تور اس ولاړ دی. د اس په غاړه کې سره شنه او نور رنګه د ګلانو هارونه راځوړندې ښکاریږي لکه بریا چې راوړي وي.
دا خو واسه سی اول مقام غزنی ته ګټلای دی. تور توپان نوم د ما است د ټول افغانستان په سطح لوبیدلای دی.
دلته ګڼ شمیر سپاره هم سره راټول سوی او یو بل ته د بریالي توپ مبارکي ورکوي. دوی هم دغه وخت له بامیانو ولایت څخه د ویستر سیالي له بریا څخه ورسته را رسیدلی. په داسې حال کې چې د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې د هیواد د 23 ولایتونو د اس غلوونکو ترمنځ یوه سیالۍ پیل او په څلورمه نیټه یې پای ته ورسېده. په دغه سیالۍ کې د غزنی اندړو ولسوالۍ ملا مشک عالم لوبډلې لومړی مقام ګټلی. د دغه سپرو په خبره چې د بامیان ولایت دغه سیالۍ ته په زرګونه کسان سپاره د طالبانو حکومت چارواکي او نندارچان راغلي وو او لوبه یې په چکچکو بدرګه کوله. فتی محمد شلګروال په غزنی کې د ملا مشک عالم غازی لوبډلې لوبډل مشر دی. نوموړی دغه بریا د ټولو غزنی میشتو لپاره ویاړ بولي، خو غوښتنه کوي چې له دوی سره دې مرسته وسي. ښاغلی شلګروال زیاتوي د اسانو روزنه، مسلکي میدانونه، اسپرو ته نورې اسانتیاوې هغه څه دي چې سنګې وهنکي ورته اړتیا لري، خو تر څنګ نورو هیوادونو ته سفرونه او هلته سیالۍ پر لار اچول هغه څه دي چې باید ورته زمینه برابره سي. د ده په باور وطن ته به ویاړونه راوړي.
موږ له ټولو دولت او له ټولو خلکو څخه له امارت اسلامي څخه دا غواړو چې موږ سره کومک وکړي په دې نیزبازي او د بسکشي سراتي لوبو کې په دوه کې باید له موږ سره همکاري وکړي.
دا تور توپان سشتن ظفر خان چې د بامیانو په سیالۍ کې یې خپلو ټولو سیالانو ته ماتې ورکړې خپله بریا د ټولو غزنیوالو لپاره بریا ګڼي، خو د اولمپیک کمیټې له چارواکو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. نوموړی وایي موږ په کنډو کپرو میدانونو کې لوبې کوو، موږ ته د میدانونو د اسانو د خوړو او روزنې تر څنګ په نورو هیوادونو کې د سانګې وهنې او اس غلونې د سیالیو زمینه برابره سي.
موږ په زر متره فاصله کې اس ورسره راوځغلول، غټ غټ اسونه له ما سره جوړ کړي ولو. په زر متره کې موږ مسابقه سره وکړه، اول مقام موږ وګټل. خدای دې وکړي چې موږ نورو ولایتو ته بوځي، بل وطن ته بوځي، موږ دغسې لوبې وکړو، موږ ورته تیار یو.
عبدل شکور هم په غزنی کې اس غلونکی دی. نوموړی وایي 45 کاله عمر لري، خو له 13 کالو څخه سانګې وهي. دی وایي په دغه 13 کالو کې لا دې سره هیڅ مرسته نه ده سوې.
د غزنی په ولایت کې کوم لوبې چې موږ کړې دي، له موږ سره هیڅ امداد نه ده سوې او د موږ چا پوښتنه هم نه ده کړې.
دا غزنی ولسی وګړي هم له دغه سانګې وهونکو سره د مرستې غوښتنه کوي. د اندړو ولسوالۍ حاجي شاه محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دی سره ډیر کومکونه او ډیر ښه انتظام ورته برابر سي. د لارې خوا چې د بارو مملکتو په افغانستان کې میدانونه او د لیجیان ورته برابر سي.
په غزنی کې د اس غلونې او سنګ وهنې 22 رسمي او ډیری غیر رسمي ټیمونه فعالیت کوي چې وخت په وخت سیالۍ ته وځي. په دغه ځای کې د اولمپیک کمیټې چارواکي هم د دغه سیالۍ ګټل نیک ګام ګڼي او وایي په پام کې لري چې له اس پرو سره به هر اړخیزې مرستې وکړي. ذاکر حسین احمدی په دغه ځای کې د یادې کمیټې مرستیال دی.
یو شمیر سپینګیری او حاجی صاحبان نن هم راغلي وو، غوښتنه یې کوله چې مرسته را سره وکړي. موږ ډاډ ورکوو چې له هغو ټیمونو سره هر اړخیزه مرسته کول په پام کې لرو چې هغه په ملي سیالیو کې ګډون کوي.
د اس غلونې او سنګ تاریخي او دودیزه لوبه د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ د غزنی په شلګر سیمه کې یو تاریخي مخینه لري. تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لوبه له شاوخوا 2500 کالو څخه دلته رواج لري.
خبری مجله کې د خبرونو او راپورونو برخه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ته.
زه داود مینوالم د هلمند ولایت ترخانه ولسوالۍ د امریکې شراجي دلته د ترخانه ور کې غریبان خلک سره غریبان خلکو ته نه ورسي. هغه شاته ورسي چې هغه د مرستې مستحق څوک نه وي، هغه دنیادار یا هغه چاته ورسي. مجاهدین ورونو ته ما دا پیغام دی چې د مرستې ته مستحقو خلکو پر ورسي. یو تاریخ نه ورنه هر ځای کې باید مرستې مستحقو خلکو ته ورسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه قدرت الله د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر څخه خبرې کوم. دلته په شلوه شفاخانه کې در کوم ځان ستاسو سي هغه مخصوصاً غلي زنانۍ مریضان د نرسانو ډاکټران نه ګوري. نو هغه ما د لوړپورو چارواکو ستایله د بدې انسان کتنه وکړي، دا ډاکټران خپل ماشونه اخلي او وظیفه سرته نه رسوي. نو مخصوصاً مریضان دلې راغلي تر سره پورې وسار دي، د سره پورې لاندې کتل شوي. نو زما د ټول ستایله د دغه ډاکټران د مثال سم وظیفه ورشي، د خپل وظیفه سرته نه رسوي.
ما د امارت مشرانو څخه دا هیله ده د زابل ولایت په ولسوالۍ کې چې کوم کارونه روان دي، دا کارونه بې پایدې دي. د مزدوران چې خلک چې په کوم کار ګمار زما د امارت مشرانو د فواید عامې له وزارت له مشرتابه څخه دا هیله ده چې موږ ته دې دغه کوم خلک چې په کار ګمارلي دي په غونډیانو کې، د ده پر ځای چې په غونډیانو کې موږ کارونه وکړو، هغه کارونه دي په کاریزو، په ولو او په نورو داسې ځایو کې چې وشي، چې هم زموږ د اوبو فایده وي او هم زموږ ډک کاریزونه صفا شي، هم خرابې ولي چې سیلابو تېر کال خرابې کړي دي هغه صفا شي او اوبه راته راووځي، موږ کښتونه ورته وکړو او هم ځوانان په کار مصروف وي.
دغه خبرې خو چې دا څه نه څه کېږي د دغه موسسو په اړه دا رښتیا هم دا خبره د حاجي صاحب د پر ځای خبره وه. ولې زموږ خپل شخصان کلی دي، دغه موسسې چې راغلي دي داسې خلک یې لیکلي دي چې بس 2 او 3 نمرې لري یا ښه مځکې لري. نو زه خپل د کیریا په سرای کې پروژې متروس پر پرما ځغ نه دی سوې، نه د ملا د خاصه، نه د کلی د مشر د خاصه. دغه پروګرامونه ستاسو تر اوسه هم ولا ویلا کې خوړلې ته کوم یالي لیدل چې دا څنګه موجسه ده، دا د چا ده؟ دا اوس د خانانو ده که د غریبانو ده؟
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.